السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی ها میرزا د ما د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه لا اسپاره لمو منورو.
بمبے د مهم خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې په حق لا د حکومت او اپوزیشن خبرې بے نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشره مریم نواز نن خوش کړل شوې. او ځایی رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوژونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړی دي. او زه خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې په حق له د حکومت مذاکراتي او اپوزیشن رهبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ له غونډې وروسته بېګانه وخته د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر پروس خټک په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
زمنګ خبرې روانې دي. رهبر کمیټې خپل دریز لري او منګ خپل دواړه د منځنۍ لار راويستو کوشش کوي. په ځنې معاملاتو اتفاق شوه او په ځنو وس هم خنشته دي. خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخت جاری ساتو چې څه نتیجې ته ورسو.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اووم ورځ ده. دوی وایي د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوی و نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. خو الیکشن کمیشن واکمن ګوند طریق انصاف او پوز په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي او حکومتي ګوند وایي چې وزیر اعظم به کله هم استعفا ونه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشره مریم نواز نن خوش کړل شوې. بلخوا هم نن د نوموړي پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هسپتاله په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوې. مریم نواز چې په لاهور سرویسز هسپتال کې له خپل پلار سره وه په چودري شوګر ملز کیس کې یې د ګل پور ضمانت شوې وو. خو نن په رسمي توګه وروسته له هغه خوشې شوه چې د لاهور احتساب عدالت یې د خوشې کولو هدایات جاري کړل. بلخوا د مسلم لیگ نن ویاندې مریم اورنګزیب نن په بیان کې ویلي دي چې د نواز شریف د علاج لپاره د هغه په کور کې د انتهایی نگهداشت څنګه جوړ کړل شوی. تر دې مخکې د مسلم لیگ نن یو مخکښ محمد طلال چودري مشال روته بیگا ویلي وو چې د نواز شریف ژوند له خطر سره مخ دی نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سرویسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي هسپتال کې وشي. د خیبر ضلع په جمبرود کې پرون د آیس نشې خلاف په مظاهره کې ویل شوي چې په سیمه کې د دې نشې کارول زیات شوي دي نو باید حکومت یې پر ضد ګامونه پورته کړي. د زده کوونکو سیاسي او قومي مشرانو په ګډون مظاهرچیانو د باب خیبر نه تر تخته بیګ چک پوسټې پورې پرون لارجون وکړ. په مظاهره کې شامل فیض الله جان کوکوخیل او مشال ډوته ویل چې د آیس نشې خلاف یې د ګډې مبارزې اعلان کړي. د مظاهرې وروسته د خیبر پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي په تېره یوه میاشت کې یې څه باندې 5 کیلوګرام آیس، چرس او هیروئین نیولې دي او ځینې کسان یې هم گرفتار کړي دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو محکمې مرستیال مشر غلام حسین ویلي په قبایلي ضلعو کې به نوي پریس کلبونه جوړوي او د اطلاعاتو محکمې سیمه ایز دفترونه به هم خلاصوي. غلام حسین پرون په میرامشاه پریس کلب کې مشال ډوته ویل چې حکومت به یې د پریس کلب ته هر کال 2 میلیون روپۍ ورکوي. بلخوا ځایي خبریالانو د حکومتي چارواکو په اعلاناتو د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو ویلي دي چې باید حکومت خپل اعلانونه عملي کړي. مشال ډوته غوږستی د افغانستان د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه مشال ډوته ویل چې تېره شپه وسلوال طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلم الدین وژل شوی او درې پولیس ژوبل شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسله وال ډلې په تاجکستان کې په یوه سرحدي پوسته برید کې یوه پولیس ساتونکي سرتیری او یو پولیس چارواکي وژلي دي. د امنیت د ملي امنیت کمیټه کې ان بي وایي شل برید کوونکي چې له ازبکستان سره پر پوله یې په یوه پوسته نن سهار 3 بجې حمله کړې له ګاونډي هیواد افغانستان ورغلي وو. بلخوا داعش ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده منلې. کې ان بي وایي په ځوابي کاروایي کې 15 پټمخي وسله وال برید کوونکي وژلي او پاتې 15 نیولې دي. ځای رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریپیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي. د تهران دا ګام د هغه اټومي تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. د ایران سرکاري ټیبي نن ویلي دي چې د اټومي توانۍ نړیوالې ادارې IAEA د پلټونکو په موجودګۍ کې ایران په فردو کې موجودو سنټریپیوجونو ته ګیس ورکول پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي دي چې د IAEA پلټونکي په ایران کې موجود دي او د څه قسمه متعلقه فعالیتونو په اړه به په ویانا کې د یادې ادارې مرکزي دفتر ته رپورټ ورکوي. بلخو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه ګام د ایران دغه کار ناسم لور ته یو لوی ګام بللی او ایران یې په اټومي شوکا تورن کړی. چرواکی وایي په خبر پختونخوا کې د 10 نومبر نه کاملو به شروع کیږي. نن د پېښور په قیوم سټیډیم کې د خبر پختونخوا د لوبو څانګې مشر اسپندر خټک تر یوې خبري غونډې وروسته مشل ډیوته ویل چې په دې شاوخوا درې دېرش لوبو کې به شاوخوا 10000 لوبغاړي برخه اخلي. او اخري خبر د کرکټ افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې دا مهال د 15.2 اورونو کې 194 رنزونه جوړ کړی دي. او دغه راز د هندوستان په لکنو کې روان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو یو ورځنیو میچونو د سیریز په لومبي میچ کې نن ویسټ انډیز ټاس وګټلو او لومبي یې د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. او تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سیره ظاهر اورو.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپے 60 پیسې غستل کیږي او په 155 روپے 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپے او په 122 روپے او یا پیسې. یو پاوند په 99 روپے او په 200 روپے. د سعودي عرب ریال په 120 روپے 60 پیسې او په 120 روپے 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپے 60 پیسې او په 220 روپے 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپے 99 پیسې غستل کیږي او په 2 روپے پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي تر محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه او ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 14 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان مسلم لیگ نون رستیال مشره مریم نواز لجی له خوشی شوی. د جمعیت العلماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش په نوم د حکومت ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. پښتنو سیاسي مشرانو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پښتانه کام پرسته مشران د پاکستان ښېګړه نه غواړي. خیبر کے دا آئس نشے خلاف مظاہرہ شوی.
وایز نشاخ ونن سبا گالو گالو باندش والا وی الکان دی زلمی نو دا ټول چکم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لبړی جګړین په زیاتش ولې.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د ټولو قبایلی زیلو پرس کلبونه بیا رغوی. یو خبري الوی
نو دا مجد پر ایوا د تسلی خبره دو چسن اس په د ایریا باندې د نظیر شوتی خصوصا چې کیم پرس کلبینه دی دا یو اووز وی یو د پل کردار د کوي صافیونه.
نو رپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سره پات. د پاکستان مسلم لیگ نون رسیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز لجیله خوشی کړل شوی. دا ترغی روسته دا چې د لاهور احتساب عدالت د نومبر په 14 د 40 میلیونو باندونو د ضمانت په توګه د جمع کېدو پس دا غی د خوشی کېدو امر وکړ. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې او په سر کې تری د مریم نواز د خوشی کېدو په اړه معلومات غوښتي.
دا وخت مریم نواز هغه د جیل نه خوشی شوی دا اس خود اغه ضمانت دوره دی وړاندې شو لیکن دا اغه ضمانت د پاره چې کم زر ضمانت کې خودلو پیسې کې خودلو یا نور چې کم قانوني کاروایی واغه شوی ده او دا اوس روته ده بلکې دا تاسو سره جزه خبرې کوم دا خپل پلار نواز شریف سره په ګاډي کې ناشته ده لکه چې نواز شریف هم د اسپیټال نه اغه منتقل کیږي کور ته
صحیح تر خلاصې تاسو دوه خبرې ډېرې مهمې کې او باید زموږ اوریدونکو په دې باندې مونږ پوي کو تاسو وی چې نواز شریف سره دا په خپل پلار نواز شریف سره دا اوس په ګاډي کې ناشته ده نو نواز شریف آیا د صحت دومره زیات ښه شوی دی چې د اوس کور ته لیکدول کیږي
داغه د صحت پاره باندې داغه ډاکټر اوس دا خبره کوي چې د نواز شریف حالت ښه نه دی او دې چې کوم خپل کور ته اوس دی نو په هغه ځای کې ورته دا چې کومه د انتهایی میګداش یو یونټ وای آی سی یو ورته وای دا غي په شان تنظیمات یې تکړې دي د نواز شریف په ملاقاتونو باندې بندیز لګولې شوې ده نو د مسلم لیگ نون چې کومه غویان ده ترجمان ده مریم اورنګزیب هغه دا خبره کوي چې نواز شریف طبیعت ښه نه دی او دا په کور کې و اوس دا غي علاج کیږي او دا ملاقاتونو باندې بندیز
د مریم نواز پاره هم یو پښتنه لرم خو اول د نواز شریف یو بل پښتنه ده او هغه د تاسو وای چې دغه په ملاقاتونو باندې بندیز لګیدل شوی دی نو آیا دا بندیز د یعنی په سیاسي توګه لګول شوی دی د حکومت لخوا کنا دا د صحت د وجوهات له امله دا بندیز لګول شوی دی
نه دا بندیز د خلکو ملاقاتونو نواز شریف سره دا دغه د صحت لامل چې داغه صحت ویل کیږي ډیر خنه دي په دغه بنیاد باندې البته د حکومت لخوا خو ځکه څه بندیز نشته چې هغه ته خو اوس هغه په ضمانت باندې دي ضمانت باندې خوشی شوی دي نو هغه علت نه دی هغه سبب نه دی بلکې داغه د صحت په امن صحت لامل
صحیح او بل پښتنه دا ده چې د نواز شریف کور ته شفت کول او بیا د مریم نواز ضمانت کېدل د په یو داسې وخت باندې شوی دي چې په اسلام آباد کې نن په اووم ورځ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو یو د حکومت ضد یو احتجاج روان دی او غی غواړي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دي وشي او غیر د فوج په نگرانی کې نه کیږي او داسې نورې غوښتنې هم دی لري نو چونکې مریم نواز او نواز شریف هم په یو وخت کې داسې ویل کېدل چې د مولانا فضل الرحمن د غوښتنو سره اتفاق لري نو آیا په دې درنه باندې بس اثر د دې د راخلاصېدو کیږي کنه
مسلم لیگ نور مشران خداوی چې اوس د نواز شریف او د مریم نواز هغه توجه او فوکس فقط د غوی په علاج باندې دی هغه سیاسي فعالیتونه یا سیاسي کوم سرگرمی دي په هغه کې د دوی هغه ډیر فوري امکان نشته چې هغه کې برخه واخلي ځکه چې د نواز شریف حالت مبارک خو خراب وټونه ناراضي نو مریم نواز غواړي چې هم خپل پلان سره پاتې شي
د مشال ریډیو خبريال طاهر خان و چې د مریم نواز خوشی کې دوه پړې معلومات راکول د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د لا درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي نو موري دا خبره تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د احتجاجي ناشته ګډونوالو ته وکړه نور تفصيل احمد الله له اسلام آباد راکوي
پروندنه په ماخستان په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل لا درکه کسانو ته دا حق حاصل نه دی چې قانون مطابق عدالتونو کې پر مقدمه وچلولې شي چې ټول خلک یو ګوري چې واقعي دوی تر هغه دی او کنه د نوموړي وینا وا دوی وای چې یو پارلماني کمیټي به جوړ کړو او هغه به پلټنې وکړي چې انتخاباتو کې درغلي شوي دا او کنه یو کال وړاندې حکومت د پرویز خټک په مشرۍ کې پارلماني کمیټي جوړ کړې ده خو تر اوسه یې یو غونډه هم ونه شو د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط ورسته نتیجې ورنکړې شوې کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې نو بیا څنګه تاسو په زور د غتیر انتخابات په منګ منل غواړي د الیکشن کمیشن د راپور ورسته هم د کمیټې ضرورت شته چې پلټنې وکړي خود پاکستان د ټاکنو کمیشن حکمران ګن او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو د ترڅنګ پاکستانی رسنۍ وایي 13 ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان واضحه کړه چې د ازادي مارچ ګډونوالو ایوه هم غیر قانوني او غیر آئینی غوښتنه به تسلیم نکړي بلخو د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ او درنې په حق له د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې غونډه پرون په دویم ورځ هم د څه نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل، زمنګ خبرې روانې دي، رهبر کمیټې خپل دریز لري او موږ خپل دواړه د منځنۍ لارې راوستو کوشش کوي. په ځینو معاملاتو اتفاق شوی او په ځینو اوس هم خنډ شته دی، خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخت جاری ساتو چې څه نتیجې ته ونه رسو. زمنګ کوشش دی چې یو داسې حل راوباسو چې اپوزیشن عزت هم په ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نشي. د ذکر دا چې د اپوزیشن رهبر کمیټي د نورو غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي، خو حکومتي کمیټي وایي د اپوزیشن دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. رسنیو ته اکرم خان دورانی وویل، موږ په خپل دریس کلک ولاړ یو او د لومړۍ ورځې راهسې چې زمونږ کمی غوښتنې دي نو هغه موږ یو وار بیا د حکومتي مذاکراتي کمیټې په وړاندې کېښودې او حکومت کوشش کوي چې سمنځنۍ لاره راوباسي. د ذکر دا چې د نومبر په څلورمه هم حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په اسلام آباد کې ملاقات کړی و.
فارن پالیسی مجلې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشر د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې. مجلې هغه نقطې په ګوته کړې دي چې پر اساس یې مخالف ګوندونه د حکومت خلاف راوتي دي او په اسلام آباد کې یې پر لت وهلې دي. مجلې لیکي، مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو د دې پرته په نورو معاملو د اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره اتفاق کم دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. فارن پالیسی مجلل کی د جمعیت علماء اسلام فی په مشر د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاجی لاریون تیرونه لا کراچی پیل شو او د زیارت په ورځ اسلام آباد ته ورسید. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی و، نو ځکه دې د پوز د مداخلت بغیر نوی شفاف انتخابات شي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه نه مني. مجلل کی له دغه نقطې پرته د پاکستان مهم اپوزیشن ګوندونه په ډیرو معاملو له یو بل سره اتفاق نه کوي. ورځپاڼه لیکي، د عمران خان اقتصادي تګلاره او انتظام باندې د مولانا فضل الرحمن تنقید هغه سیدی چې د هیواد لسم ورسره اتفاق کوي. د پیسو نړیوالې ادارې IMF نه د قرضې پیکج حاصلولو پس په هیواد کې اصلاحات راوستل شوي دي چې ولس پرې خوشاله نه دي. فارن پالیسی لیکي، د پاکستان معاشي مشکلات نوې مسله نه ده، د 1970 راهیسې له IMF نه مخکې هم قرضې اخیستل شوي او د قرضې دا پیکج 14 هغه دی. مجلل کی په پاکستان کې په داروستیو کې احتجاجي لاریونونه عام شوي دي. د مجلې په خبره له موجوده حکومت سره د پوز ملاتړ لکبله دا وخت ممکن نه ښکاري چې فضل الرحمن به د عمران خان حکومت نسکور کړل شي. مجله د مظاهرشانو د غتور په ګوته کوي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره سیاسي ګوندونو ته د پوز د ملاتړ ضرورت وي. مجله د یو اقتصاد پوه عاطف میا لخلی لیکي چې په پاکستان کې غیر مستحکم سیاسي حالاتو له امله تاجران اوږدمهاله سرمایه کاري نه کوي. همدغه وجه ده چې د هیواد اقتصادي ستونزې لا سیوا کیږي او غیر مستحکم حالات وده مومي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په پاکستان کې کارپوهان وایي پر ځینو پښتنو سیاستوالانو د پاکستان ضد کېدو تورونو لګولو سره د دې هیواد وحدت ته تاوان رسیږي، خو ځینې بیا وایي چې اوس دا قسمه خبرې اغیز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا اسلم اقبال تور پورې کړی چې پښتانه کم پرسته سیاسي مشران د پاکستان خیرخوا نه دي، بلخوا پښتنو سیاسي مشرانو دغه تورونه رد کړي. نور تفصیل له اسرار المؤمن نورو.
په پاکستان کې کارپوهان د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر دا څرګندونې بیا اساسه بولي چې ګینې د پښتون قام پرسته ګوندونو او جمعیت العلماء اسلام مفه مشرتابه د پاکستان خیر خوانه دي. دا په اصل کې دا چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر میا اسلم اقبال د نومبر په 2 نیټه په لاهور کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عوامي نچل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام مفه مشرتابه له پاکستان سره مخلصه نه ده.
جو ایک ہمسایا ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور
محمود خان چکزے د یو گاونڈی ہوا دستازی توپ کئی د اسپندیار ولی نک باچا خان نہ غختل چی پا پاکستان کے دفن کڑل چی د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود ویلی وو شکر دے چ مگ د پاکستان جوڑول پگونا کی انو شامل چوی
کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کو گناہ میں شامل نہیں ہے.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت الاسلام اسلام فی په وار وار ویلي دي چې دوی له پاکستان سره مخلص دي او غواړي چې په دې هیواد کې له ټولو قانونو سره یو شان چلن وشي. بلخو د امین شتلګوند یو مشر او میافت خار حسین د نومبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د اپوزیشن احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر د یادو څرګندونو په ځواب کې وویل چې پاکستان د باچا خان مفتي محمود او د دوی د پلویانو د هلو ځلو په نتیجه کې جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه برصغیر باچا خان د ملګرو او د دیوبند عالمانو د هغه وخت له انګریز آزاد کړ. د پیخور پونتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام د نهي پورزو مشاله دوته ویل چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر څرګندونی د پاکستان یووالي او وحدت ته تاوان رسوي.
قسم خبرې او یا کاله وشو موږ اوسم په داس قسم خبرو پورې لګیا یو. یعنی هغه چې کوم شخصیات یاد کړی دي نو هغه کارونه مولانا فضل الرحمن پلار نیکو او یا پارٹی وا یا کراس پندر ودی خان پلار نیکو پارٹی وا هغه خپل یو جدوجہد کړو او بیا چې کله پاکستان اصل شو نو بیا پر پاکستان کې د پاکستان د عین لاندې سیاست کړو.
خو د کراچی پونتون د جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد با مشال ډوتو ویل ځنې سیاستوالان د پنجاب صوبې د خلکو د دوک کولو او خپل ووټ زیاتولو لپاره دا قسمه خبرې کوي خو اوس خلک په هشبي او دا قسمه خبرې ډېر اثر نه لري.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون هم مخکې ویلي و چې ملک دشمنه خلک په مارچ کې راټولېږي. له دې وروسته د پنجاب د اطلاعاتو وزیر هم دغه څرګندونه وکړي نو د دې هدف د پنجاب صوبې ولس د پښتنو مشرانو خلاف راپورته کول و. خو د یو اویا کالو تیرېدو وروسته دا قسمه نارې اوس اثر نه کوي او موږ وکتل چې مولانا صاحب د غټ قوت مظاهره وکړه نو دا قسمه نارې اوس اثر نه لري.
په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د اطلاعاتو وزیر یاد څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د جمعیت العلماء اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نورو اپوزیشن ګوندونو مشران د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي. دوی تور لګوي چې موجوده حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی خو حکومت دغه تورونه ردوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي څنګ چارواکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د رسنیو د پرمختګ او ځایي خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره د ټولو ضلعو دورې پیل کړي دي. پرون د شمالي وزیرستان د میرام شاه پریس کلب دورې پر مهال له مشال ریډیو څخه خبرو کې دوی ویل چې د ټولو قبایلي ضلعو د پریس کلبونو بیا رغونه به کوي، اف ام ریډیو سټېشنې به جوړوي او نور ضروري ګامونه به پورته کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د صوبې اطلاعاتو محکمې مرستیال ډایرکټر غلام حسین پرون د خپل ټیم سره میران شاه پریس کلب، میران شاه او رزمک ریډیو سټېشن دوره وکړه چې د دوی په وینا د نوړاندې جنوبي وزیرستان وانه تتللی ول او په ټولو قبایلي ضلعو کې ګرځي چې هلته شته ضلعي پریس کلبونو رغونه وکړي او که نوي نو هلته به نوي پریس کلبونه جوړوي. مرستیال ډایرکټر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې میران شاه پریس کلب لبا هر کال صوبایي حکومت نه 2 میلیونه ګرانټ ملاویږي او زربا د پریس کلب نور ټول ضرورت هم پوره کړي.
یو غوونه په وونه ضلعو کې یو دفتر جوړو د محکمې اطلاعات صوبایي ډیسټریکټ پریس کلب د موږ 10 فایل کو د دې په بلډینګز کې کمی بشې وي نو هغه موږ پوره کوو. دوی موږ دي ته د انوال ګرانټس یو آغاز کوو چې هغه بچ دینو وزیر اعلی منځوري ورکړي. وزیر اعلی ابله ورځ راغلی او 20 لک روپو اعلان وکړو د پریس کلب ایران شاده لپاره. داسې به دا هر ضلع ته شي ګرانټ یو پریس کلبونه چې د محتاجانو خلاص کې صافیانو مېس کې غلط فهمیانی د لپاره موږ صوبایي ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټه جوړه کړی.
ځای خبريال نور بهرام خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت او اطلاعاتو محکمه په کومک به د دوی کار پیاوړې شي.
کیم ټیم نه مرجر شوی دا نو قبایل خلک ته یو غیلادو چې میجه خالی سره برینم انزمام شوی دا میجه خیال نشي ستل خو بیا که میج وکسی وزیر اعلی د وری میجو ویني نن د میران شاه پریس کلب ته انفارمیشن ډیپارټمنټ ولا رغولی دی نو دا میج د پوره یوه د تسلی خبره دو چې سنه سن په دې ایریا باندې د نظیر شوتی خصوصا چې کیم پریس کلب نه دی دا یو اووز وی یو د پل کردار د کوي صافیونه
د میران شاه پریس کلب چیرمن سیدا یو بوای دوی سره چې کمې ژمنه وشوي عملی کولو سره به ستونزې کمې شي او کار به آسان شي.
مشکی مې سه کمرې دي د واچمن او یواد ونر رهایشی هغه مشتا د تسلی وکړه ریګولر چې کیم مشتا د وزیر اعلی طرف نه د ګراند اعلان شوی او هغه مشتا ریګولر اسمه لویږي دغه سره د میش د پریس کلب مسالې د میش کې مې نیمګړتیا وې دي یا کمزورې دي او ان شاء الله هغه سره بر پیراشي او میش به صحافیون په بربر انداز سره د خپل علاقې مسالې او مسایل د وچګر کوي.
اطلاعات محکمه مشرانو وویل چې میران شاه په ګډون ټولو قبایلی زیلو کې زردوی د اطلاعات محکمه علاقایي دفترونه هم پرانیزي او د سره سره به اف ام ریډیو سټیشن خلاصوي چې ولس په مقامی کچا معلوماتو ته رسایي ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تا ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یو نیمه بجو
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچه هنری گره
پا سلورو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرون د خیبر په جمرود کې د آیس نشې زیاتې دو پرځې د احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې شریکو قومي مشرانو او ولسی وګړو غوښتنه وکړه چې دغه نشې د تیارولو مرکزونه دې ړنګ کړل شي، په کاروبار کې ککړ کسان دی ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې مظاهره کې قومي او سیاسي مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړ او د باب خیبر نه تر تخته بیک چک پوستې پورې لاریون وکړ. دوی د غوښتنه وکړه چې د دغې نشې تیارولو اډې دې له منځه یوړل شي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي. دغې مظاهرې په مهال د خیبر یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
زموږ په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی بلکې کې پټولو قبایلی علاقو کې آیس ډیر په تیزی سره د تبایی پلاویږي او مونږ د حکومت نه د بالا احکامو ته دا خبره وکړه چې ره دا خود مونږ ته نوجوانان نسل تباه کیږي د لپاره روکتام د لپاره څه طریقہ کار پکار دی. نو ان شاء الله تعالی مونږ خود کومونو مشران او کشران را اوچت شوی دي او سره تعلیم یافته چې څومره سیاسي خلک دي څومره علمان دي دا غ ټول د خلاف یو جهاد کو اعلان کړه کوشش کړه گورنمنٹ له هم پکار دي چې پدا کې پورا د موږ سره مرسته او تاونو کې
د جمرود زن نور کسانو هم د آیس نشې نه را پیدا شوی اوسنی صورتحال پاره وویل
طاهر نامه ده د ټیټي بازار کې پرونی او کزانو وشتو دلته موږ په دغه هسپتال کې داخل کړی هم دغه نشه کوله به دغه نشې نه پس بیا یو ځل هسپتال نه فارغ شو اوس بیا ویګی به ځان وویشتو د حکومت چې روکتام نه کی او دلته سریعام پنسي خرڅول او ویر نه کی کنه نو مشکل ہے کدا شی کنټرول شي.
زه حاجی رومان علی گنیګم جمرود بازار نه وایز نشه خو نن سبا که سوچو کې نو په غلو غلو باندې شولا په هر ځای کې نیوی الکان دی زلمی نو دا ټول چې کم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لبړې جګړې په زیات شولې او زای په زای مطلب چې دو چاپی چې شپې مشومان ناس وی په شګو کې او په پټلو باندې او په بازارونو کې ناس یو پښتنه ته وکړې شي چې بای تاسو د څه کوي.
د دغه احتجاجي مظاهره ورستو د خیبر د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد حسین د دفتر نه یو خبر پانه جاری کړی شو چې پاغي کې ویل شوې دي چې په تیر یو میاشت کې د خیبر پولیسو په مختلفو چک پوسټونو باندې څه د پاسه 60 کیلوګرام آیس چرس او هیروین نیولې دي او د آیس په کاروبار کې ککړ یو شمیر ملزمان یې حوالات کې بند کړي او د دوی پر ضد به دغه کاروایی دوام لري. د خیبر خلک وای چې په دې نشه کوم کسان روغ دي شوی دي دا غوی د بیا بحاله لپاره دی مرکزونه هم جوړ کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن.
د جمعیت العلماء اسلام وفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاج او درنې په حق له د حکومت د مذاکراتي او اپوزیشن رهبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اووم ورځ ده. دوی وایي له تېر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې وه نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو حکومت ترک انصاف دغه تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به هېڅکله استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم ګوندونو مرستیاله مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوې، بلخوا هم نن د نوموړي پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اسپتال په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوې. مریم نواز چې په لاهور سروسز اسپتال کې خپل پلار سره وا په چودري شوګر ملز کیس کې یې د ګل پر ضمانت شوې وو، خو نن په رسمي توګه وروسته له هغه خوشی شوه چې د لاهور احتساب عدالت یې د خوشی کولو هدایات جاری کړل. د ایران سرکاری ټی وی وای د هیواد په خپل فردو جوهری مرکز کې سنټریفیوژونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړی دی. د تهران دا ګام د هغه اټومي تړون له شرایطو وروستی سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. ولخو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه ګام ناسم لور ته یو لوی اقدام بللی. چارواکی وای په خبر پښتونخوا کې د 10 نومبر نه قومي لوبه شروع کیږي. د خبر پښتونخوا د لوب څنګه مشر اسپندر خټک نن مشر ډوټو چې په دې شاوخوا درې دیش لوبو کې به شاوخوا 10000 لوبغاړي برخه اخلي. او افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو ویسټ انډیز ته د میچ ګټلو لپاره د 195 رنزونو هدف ورکړل. د هندوستان په لکنو کې روان د افغانستان ویسټ انډیز ترمنځ د درې ورځنۍ میچونو د سیریز لومبي میچ کې نن ویسټ انډیز ټاس وګټلو. لومبي یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه د خپلې ادارې کې وایي د زیا په دور کې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه اوس د مشکلاتو نه رابهر شوي، ځکه چې سیاسي مشروالۍ دا ناقانونه ګرځولي او د دې پر ضد یې اوازونه پورته کړي خو له ناکامۍ سره مخ شوي. ادارې وایي دا اوس سند اسمبلی د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره په متفقه توګه قرارداد منظور کړ او دارنګ په کال 2008 کې هم د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې د بحالۍ اعلان کړی وو. او دارنګ په سینټ کې سینیټرانو هم دا د ریسک بل کړی وو. کچری په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز نه و، نو په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې به د مشال خان د وژنې پیښه نه رامنځته کېده. ادارې وایي د دې اتحادیو په اړه دا ویل کېدل چې د دې په وجه په تعلیمي ادارو کې جنگ جګړې کیږي، خو کوه کدل چې نو په دې درېو لسیزو کې د پولیسو په موجودګۍ کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوي، خو حقیقت داری چې د دې بندیز اثر اپوټه راوخت. او په باولپور پوهنتون کې د یو پروفیسر خالد حمید د خپل زدهکوونکو لخوا د وژنې پیښه د دې لوی مثال دی. او دارنګ د بلوچستان په پوهنتون کې د زورونو یا هراسمنت سکینډل هم زموږ په وړاندې پروت دی. ادارې وایي کچري د زدهکوونکو سره خپل یو مضبوط فورم وي نو دارنګ پیښه به مخې ته نه راتلې. نو سیله ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د ځوانانو دې لړکې مرسته وکړي او هغه بندیزونه چې د پاکستان په تور دور کې په دوی لګول شوي وو هغه به لری کړي. اکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا وخت پاکستان د یو شمېر بحرانونو او ننګونو سره مخ دی. یو خو اقتصادي دې مسله ده، بل پلو د نواز شریف او آصف علي زرداری په نیب عدالتونو کې کیسونه، او بل خو د کشمیر په مسله د هندوستان سره روان صورت حال دی. ادارې وایي په داسې حالاتو کې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج هم روان دی چې یو سیاسي عمل دی. نو دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لپاره یو امتحان دی چې دا مسله به څنګه په سیاسي لار هواروي. ادارې اخر کې وایي څنګه چې د ازادۍ مارچ د لومړۍ ورځې نه اپوزیشن ګوندونو او حکومت د صبر او زغم ښکارونه کړې ده، همدار همدارنګ بد دی حل هم په سیاسي لار ولاټوي چې نړۍ ته معلومه شي پاکستان کې هر مسله په جمهوریت لار هواریږي. جنگ رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای په داسې حال کې چې پاکستان د یو شمیر د ننني او بهرني خطرو سره مخامخ دی. د اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې احتجاجي مارچ روان دی او اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نه د استعفا او نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم وای په هیڅ جوړ به استعفا ورنه کړي. اداري وای په موجوده صورتحال کې د حکومت او اپوزیشن د سختو رویو په وجه معاملې نور هم خرابې دي شي. نو باید چې دواړو خواوې د صبر او زغم نه کار واخلي او د پارلیمان مخ په وړاندې بوتلو لپاره سیاسي لار ولټول شي او دا مسله ته مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز رسپانی پشام کې د ترک سرتیرو لخوا د داعش ته وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي د خور د نیولو پاړه لیکنه کړی ده. بلخوا فورن افیرز مجلې د هند اقتصاد پیاوړي کولو پاړه د وزیر اعظم نریندر مودي د ژمنو او د هغوی عملي کولو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
ٹائمز ورځپاڼه لیکي په شام کې ترکی سرتیری وایي چې د ابوبکر البغدادي خور یې نیولې او په دې توګه د معلوماتو ذخیره په لاس ورغلې ده. 15 کلنه رسمي اواد 13 شپه ونیول شو. هغه د آزاد ټاون سره نږدې په یو لارې کې د خپل کورنۍ د نورو وګړو سره اوسېدله. یو ترکی چارواکی وایي له میرمن اواد څخه یې د سختدریزي ډلې سره د اړیکو په حق لپلټنې کړي. هغه د داعش ډلې په اړه ډېر معلومات لري او له دې لارې د ډلې نور غړي نیولې شي. ورځپاڼې لیکي 13 ورځ ترکی امنیتي چارواکو دا ګواښ هم کړی چې د برتانیې په ګډون د ټولو هیوادونو تابعیت لرونکي بندیان خپلو ملکونو ته ورستي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سلمان سیلو ویلي هیواد یې د سختدریزو هوټل نه دی. که یو هیواد د خپل وګړي تابعیت ختم کړي نو هغه قیدی بې هیواده شي او بیا ملکونه د هغوی له ذمهوارۍ اخیستو لاس په سر شي. دا نه یوازې ترکی ته د منلو نه ده، بلکې دا یو ډول غیر ذمهواري هم ده. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي له وزیر اعظمۍ مخکې د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته هغه اقتصاد سم نه کړ او د اداري فساد پر لپسې کیسونه مخته راغلل. مجله لیکي مودي له دې مخکې ژمنې کړې وې چې حکومت به یې د کاروباریانو په کار کې مداخله نه کوي او حکومتداري ته به توجه ورکوي. هغه په دې ډول شعارونو د 2014 او 2019 په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. مجله لیکي مودي دویم ځل د وزیر اعظمۍ چوکۍ ته د اقتصادي اصلاحاتو له لارې نه، بلکې په دې په سیاست کولو ورسید. هغه د 2019 په انتخاباتي کمپین کې د 2014 پرتله د اقتصادي اصلاحاتو دوه چنده وعده وکړې. اوس وزیر اعظم مودي ژمنه کړې چې په 2040 کې به د هند اقتصاد 5 ټریلیون ډالرو ته زیاتوي. حکومت هڅه کوي چې خپل پلویان په دې قانع کړي چې څنګه به اقتصاد بحالوي، خو په عین حال کې وزیر اعظم مودي د خپلو پلویانو په قانع کولو نه دی توانېدلی او په دې لړ کې د سیاسي ناکامۍ سره مخ دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای A L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د امریکایي سیړونکو مایکل کوګل مندي کنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي د دې وسلوالې ډلې د کړوړو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخستې دي. نوموړي دا لیکنه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژنې پر وړاندې کړې ده. لنډیز په اله عبدالحق کړه وورو.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د مایکل کوګل مین مقاله ته اسلامی دولت به تر ډیره وخت پوري د بغدادي نوم ژوندۍ وساتي، خو څنګه افغانستان به دروشي عنوان ورکړی دی. لکه له عنوان چشکاری لیکوال دا مقاله دوه اونۍ وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت د مشر ابوبکر بغدادي د وژنې په تناظر کې لیکلې ده. مایکل کوګلمن لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ملاتړې ډله اسلامي دولت خراسان فعاله ده چې هغه وخت په وجود کې راغله چې کله په 2010 کال کې پاکستانی وسلوالو د فوجي عملیاتو وروسته له پاکستان افغانستان ته وتښتېدل. په دوی کې زیاتره پاکستانی افغان او د منځنۍ اشیا جګړه مار شامل دي. لیکوال د افغانستان د دایشانو په اړه د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي، روس او د پاکستان د ټویټر د ځینو کارونکو هغه نظرونو ته د سازشي نظریې ګنګوسونو مرکوي چې وایي د افغانستان داعش امریکا جوړه کړې ده. د لیکوال په وینا د دې نظریې یا تورونو ریشه له هغه ځایه څخه راټوکیږي چې امریکا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد افغان مجاهدین جوړ کړي ول. د دې په وینا زیاتره داعشان د افغانستان په ننګرهار او کونړ کې فعال دي. د مایکل ګوګلمن په خبره امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د داعشانو خلاف سخت عملیات کړي دي چې ان په 2010 کال کې د ډلې پر ضد تر ټولو لوی غیر جوهري بم استعمال کړ. خو د پوینا د دې سربېره هم دغه ډله فعال ده چې وجه د افغانستان پیچلی مځکنۍ یا جغرافیایي جوړښت، د نوي افغان او پاکستانی جګړه مارو ګمارنه او له نورو ځای ډلې سره همکاري دي.
د عبدالحی کاکړ نتا سو معلومات اوریدل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای د امریکا بارنو چارو وزارت هغه رپورت ناسم دی چې وای پاکستان د ترګری او سختریزه خلاف کافی ګامونه نه دی پورته کړی. د امریکا بارنو چارو وزارت د ترګری پاړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغان طالبان او حکانی شبکه اوس هم د پاکستان له خوري عملیات کوي. په رپورت کې دا هم راغلی چې لشکری طیب او جیش محمد ډلو خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار المومن په دې رپورت کې واوري.
پاکستان د امریکا د بنو چارو وزارت د ترګری پړه کلنی راپور باندې مایوسی څرګنده کړي. د پاکستان بنو چارو دفتر د سه شنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي په راپور کې د ترګری ضد د پاکستان د تیرو دوو لسیزو قربانۍ او اقدامات له پامه غورځول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا بنو چارو وزارت په خپل خپور کړي یاد راپور کې دا هم ویلي دي که څه هم پاکستان په افغان سوله کې مرسته کوي خو افغان طالبان او د حقانی شبکې وسلوال اوس هم د پاکستان لزمکه په افغانستان کې عملیات کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مشال ډوتول چې د افغان طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسیو کې اوس بدلون راغلی.
دا ناسمه خبره ده ځکه چې افغان طالبان او حقانی وسلوال اوس د پاکستان لمځکې په افغانستان کې عملیات نه کوي. البته د هغو کورنۍ دلته کې دي. نو زما خیال نه دی چې د افغانستان حالات د پاکستان له وجې خراب دي، بلکې د دې وجوهات د افغانستان دننه دي. په پاکستان امریکا یا نور باندې تورونو لګولو سره کار نه کیږي.
همدار څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د مایزو چارو پور رحیم الله یوسفزی اهم مشال ډوته وکړي. نوموړی وای امریکا لډیر وخت رهیسی په پاکستان دغه تورونه لګوي او پاکستان جی ردوي. خو د په خبره که پاکستان د لړکی نور ګامونه پورته کړي او نړیوال مطمئن کړي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي. د امریکا د بنو چارو وزارت د ترګری په اړه کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد ډلو پر ضد کافی ګامونه نه دي پورته کړي او د ډلو خپلو فعالیتونو مالی پنګو راټولولو او وسلوالو روزلو ته دوام ورکړي. رحیم الله یوسفزی یادو وسلوالو ډلو ته په اشاره وایي چې دا د هندوستان خلاف فعالیتونه کوي. نو تر څو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات خراب وي نو تر هغو پاکستان د دغو وسلوالو پر ضد بشپړ ګامونه نشي پورته کولی.
هندوستان سره اړیکې خرابې دي پاکستان او دغه یو څه تنظیمونه چې کوم دي نو هغوی دا د هندوستان خلاف چې دي نو هغوی فعال دي او هغوی پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان چکم خوفیه داره در اندیه سو در هندوستان چکم خوفیه داره در را داره ترمان زدیر نزدی علی کنی در پاکستان طور لگه چکسو پوری داره در پاکستان و در هندوستان در مسئله نیست شوی سما پخشال من در پاکستان مکمل توگه من دی نو آلی خمشی کولی چه در یامون پروسکی کم چه پتار دی.
د د امریکا د بونو چور وزارت د ترګری پړه خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دی چې د تیر وختونو پر تلا په پاکستان کې ترګری زبریدونه کم شوي، خو بیا هم مو تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، داعش او لشکری جنگوي په دغه هیواد کې ترګری زبریدونه کوي. راپور زیاتوي پاکستان د ترګری مخنیوي قانون لاندې د ترګرو مالی مرسته جرم ګرځولې، خو په دې قانون په بشپړ توګه عمل نه کیږي. بلخوا د پاکستان بونو چورو دفتر له دې راپور سره بشپړ اتفاق نه کوي او ادعا کوي چې ترګری ضد د پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده له دې سیمې ختم کړل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د برتانیې ګارډین رسپانې په پاکستان کې د میډیا پر آزادۍ رپورټ خپور کړی چې پکې د خبریالانو له خولې ویل شوي چې په دغه هیواد کې سینسرشپ تر بل هر وخت زیات شوی دی. په رپورټ کې د سینسرشپ تور د عمران خان په مشرۍ حکومت او پوز لګول شوی دی، خو دوی دا تورونه ردوي. د رپورټ مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین رسپانې د دې رپورټ لپاره د پاکستان له هغو خبریالانو سره خبرې کړې چې پر حکومت او پوج د تنقید له وجې مجبور سوي دي چې له رسنیو سره کار کول پرېږدي یا یې بیا دا فشار محسوسه کړی وي. په دې کې طلعت حسین، محمد حنیف، حامد میر او ځینې نور شامل دي. طلعت حسین ګارډین ته ویلي چې پر جیو ټلویژن به د پروګرام هر وخت سینسر کېده او ورته ویل کېده به چې دا ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې داندې سوی وه او دا چې د عمران خان حکومت فوج چلوي د منلو وړ ندا. نوموړي زیاته کړې چې د جیو ټلویژن انتظامی ورته وویل چې د ده تجزیه ځکه نشي نشر کولای چې د فوج اطلاعاتو اداره آی اس پی آر ډېره خپه ده او که تاسو خبرې کول جاري وساتل نو دوی به چینل بند کړي چې دا به د انتظامی په وینا دوی ته دروند مالي تاوان ورسوي. طلعت حسین وروسته جیو ټلویژن پرېښود. یو بل لیکوال محمد حنیف بیا ګارډین ته ویلي چې هغه د امریکا نیویارک ټایمز ته کالم لیکلی وو، خو چې په پاکستان کې د نیویارک ټایمز پاڼه خلاص کړه نو د ده د کالم ځای بالکل خالي وو چې دا د ده لپاره ویرونکې خبره وه. د نوموړي د کالم عنوانو د پاکستان درېګونی کرکی، طالبان، فوج او هند. ګارډین زیاتوي چې ډان د پاکستان تر ټولو لوی اخبار دی، خو د جون په میاشت کې هغه وخت له مالی تاوان سره مخامخ شو چې کله فوج د اخبارونو پر تقسیمولو بندیز ولګولې. دا له هغه وروسته وه چې ورسپانې امنیت او فوج په اړه د غونډې تفصیل په ډاګه کړ. د پاکستان یو بل خبریال حامد بیر ګارډین ته ویلي چې له تیر کال راهیسې دوی د ډېر ښکاره سینسرشپ ښکار دي. د ده په خبره د جون په میاشت کې د هغه د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علی زرداری سره سوی مرکه د نشر کېدو پر وخت په مینس کې بند کړل شو. ګارډین لیکي چې سینسرشپ د عمران خان په واک کې تر راتلو لمخه پیل شوی وو، پر هغه تنقید دا کېږي چې د دې ته د دوام اجازه ورکړې ده. ګارډین وایي چې فوج او حکومت د سینسرشپ تورونه ردوي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم مرستیالي فردوس عاشق اوان ویلي چې حکومت یې هڅه کوي چې د بیان ازادي لپاره بهترینه ماحول رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې لیکوالان ته پوره اجازه ده چې څه غواړي ولیکي. ګارډین وایي چې فوج په دې اړه په ښکاره له څه ویلو انکار وکړ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر او سو شپېته، 13500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د حکومت مخالفه احتجاجي ناستې ګډونوال د اسلام آباد پر ایچ 9 سیکټر او کشمیر هایوې ناستي. دغه مظاهرچیان د کشمیر هایوې په یو برخه کې هر ورځ د کرکټ، فوټبال او والیبال په ګډون ځینې روایتي لوبې کوي او وایي چې دا هر څه ځان د تندرست ساتلو لپاره کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم دغه احتجاجي ناستې ته ورغلی او له خلکو سره د دوی د لوبو او د هغوی له خوا د شوو تیارو په هکله خبرې کړې دي.
یہ جو ساتھی ہے کفایت اللہ وارانی، یہ کہے گا سبحان اللہ،
په اسلام آباد کې په ګڼ شمیر کې راجمع شوي دا مظاهرین هر ماښام خود خپلو مشرانو ویناګانې اوري، خو د ورځې وخت تیرولو لپاره کرکټ، فوټبال، والیبال، کبډي او ځینې نورې لوبې کوي. په مظاهره کې موجود خلک د خپلو سیمو روایتي لوبې هم کوي چې پکې یوه مقابله چې د دوو کسانو ترمنځ کیږي، یو پکې سبحان الله او بل پکې الحمدلله وایي. د لوبې په حق لا په مظاهره کې موجود مولوي تجلی وایي
دا د بلوچستان یو خپل ثقافتي کېل د دغه ټول قومونه د کېل نه واقف نه ځکه دا کېل دوی په خپل هغه باندې کوي. دا کېل چې کوم دا یو تستر کې وروتړي بل تستر کې وروتړي، بیا یو چې کوم دی کنه هغه نیسی او بل جانور نه بچ کوي چې کوم نه اونکه یغ دی پر یو لفظ متعین وي او چې کوم جانور نه خلاصونکه یغ دی پر یو لفظ متعین کوي.
د جنوبي وزیرستان یار محمد وای ځانونه د تندرست ساتلو لپاره دا مختلف قسمه لوبې کوي.
دلته میج د سګایزا هر قسم کېل کې کرکټ کلاوي، فوټبال کلاوي، دغه رنګه کبډي کلاوي، هر قسم کېل میجلتا کلاوي. اڅو پر چې عمران نیازی نوی تلای کرسی نوی خالی کړی هغه پر میجلاته وي.
په مارچ کې موجود خلکو نه صرف خپل موبایلونه د چارج کولو لپاره انتظامات کړی دي، بلکې دوایانو سره سره بسترې او خوراکي شیان هم لزانونو سره راوړی دي. دوی پخپله اخلی پخلی کوي او جامې هم وینځي. د ترڅنګ جلسګا په شاوخوا کې خلکو مختلف قسمه سټالونه لګولي چې پکې د خوراکي شیانو نه علاوه ګرمې کپړې، بنینونه او د ضرورت د استعمال نور شیان خرڅوي. د بلوچستان د لورالای سیمه راغلی محمد سلیم وایي
دلته زموږ هر څه خپل طرف زخه دی، دلته موږ دال پټاټا هر څه خپل کوو او خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم دا ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نهسته.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسه ګاته د تلاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړی کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په ننګرهار کې پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې ومانځل شوه چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. ښځینه فعالانې شکایت کوي چې تر اوسه پورې ښځو ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي هڅې لګلونو رئیس پیل شوي، خو لا هم د دې ولایت په لري پرتو ولسوالیو کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانه عزیز وویل دوی هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې کړي. نوموړي وایي سکل موږ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یو نوي پیښې ثبت کړي دي. دا اکثر هغه پیښې دي چې د کورنیو لخوا ورسره زور زیاتی شوی وو او اصلي عوامل یې فقر، بې وزلي، په نشه یي توکو روږدېدل او
ناامني.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر صبرینا حمیدی وایي سکل د تیرو کلونو په نسبت د بشر د کونو خپلواک کمیسون سره په ختیځو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
د مالی کال د شروع نه تر اوسه پورې د بشر حقونو خپلواک کمیسون سره تقریبا 200 مورد د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالو د قضایاو ثبت شوي دي چې دا مختلف انواوې د تاوتریخوالي دي، د فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي. ګراف د ثبت او راجستر څخه لوړ دی نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې.
په ورته وخت کې یو شمېر ننګرهار میشتې میرمنې وایي د حکومت او نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دلفروز او شریفه احمد زی وایي
هغه چې زموږ حقوق دی هغه چې موږ ته سپاره شو چې باید دغومره حقوق موږ ته راکړل شي هغه تر اوسه نه دي راکړل شوي.
د حقوق پایمال دي او د ښځو چارو ریاست ته موږ سره هماهنګ نه ده.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې له کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پام ونه کړي ستونزې به یې نورې هم زیاتې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاندې هیلې.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هیلې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ادام تراورې د افریقایي هیواد کوټ ډوا یو داسې هنرمند دی چې لاس خپې نه لري خو بیا هم په خپل هنر ځان ته پیسې ګټي او ځان ساتي. دی اوس سلوېخ کلن دی او د انځورګرۍ روزنه ورکوي. دی وایي خپله مازوري یې دې ته جواز نه دی جوړ کړی چې سوال وکړي او خیراتونه ټول کړي، بلکې په خپله تصویرونه جوړوي او پیسې ګټي. رویټرز خبری اژانس دغه د ژوند د هنر په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
ادما تراورې د لویدیزی افریقا د کوټ دیوار هیواد په ساحلي شار ابیدجان کې داسې زژیدلې وو چې نه لاسونه وو او نه پښې. نوموړی د 9 کالو په عمر کې خپل مور د معذورانو په یو مرکز کې داخل کړی وو. دی وایي هلته یې د مشرې ښوونکي په مرسته د رسامۍ یا پینټینګ هنر زده کړی وو.
چې کله زه ماشوم وم زما مور زه د مزدورانو په مرکز کې د ماری اودیلې په نامه سپین پوستې میرمنې ته ولیږلم. ما دلته رسامي زده کړه. موږ په دې مرکز کې تر 100 زیات مزدورانو. هغه ښځه مړه شوه او زه کوڅو ته راووتم.
دی وایي د ښار په کوڅو کې ډیر سخت حالت ور باندې تیر شوی وو، خو د هوډ کړی و چې د هنرمند جوړېدو خپل خوب به رښتیا کوي.
چې کله میرمن په 2002 کال کې مړه شوه نو له هغه ځایه تګ راته ډیر مشکل. ټیکسي چلوونکو نه وړلم، ویل یې پیسې ورسره نشته، خو د خدای شکر دی چې ما هلته تصویرونه جوړول او خلکو ما ته پیسې راکړې او ځینو برا باندې راوغورځولې. هغوی ما ته حیرانو.
ادما تراورې په خپل صلاحیت د منظرو او نور څه تصویرونه جوړول او خرڅول. د لدی پیسو څخه څه بچت وکړ او بیا د رسامۍ یو وړوکی روزنیز ځای پرانست. د اوس واده کړی دی او هر ورځ په خپل هنر او زیار خلک متاثر کوي. ادما تراورې وایي رسامۍ داسې هنر دی چې ناروغي لری کوي او حوصله زیاتوي.
رسامي غمونه لری کوي، حوصله را کوي، جذبه زیاتوي. رسامي ما ته نوم را کړ. کمې دا کار نه وای کړې نو نه يم خبر چې څه برانه جوړ شوی وای. که زه یوازې دلته ناست وای نو خلکو به ویل چې هیڅ کار نه کوي، سوالګر دی. خو کله چې دوی ما وویني چې کار کوم نو دوی وای دا یو کاریګر دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګه د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه یو زل بیا له اسرار العالم مومن نوورو.
د جمعیت الاسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاج او درنې په حق لا د حکومت د مذاکراتي او اپوزیشن ریبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اوومه ورځ د دوی وایي د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې وه نو وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. واکمن ګوند تحریک انصاف په انتخاباتو کې د درغلي تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن هم مرستیاله مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوې، بلخوا هم نن د نوموړي پلارو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هسپتال په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوې. مریم نواز چې په لاهور سرویس هسپتال کې له خپل پلار سره وا په 14 شوګر مل په چودري شوګر ملز کیس کې د ګل پور رضا ضمانت شوی وو، خو نن په رسمي توګه وروسته له هغه خوشې شوه چې د لاهور اعتصاب عدالت یې د خوشې کولو هدایات جاری کړل. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسله وای ډلې په تاجکستان کې په یوه سرحدي پوسته برید کې یو پولیس ساتونکي سرتیری او یو پولیس چارواکی وژلی دي. د ملي امنیت کمیټه کې ان بی وای شل برید کوونکي چې له ازبکستان سره پر پوله یې په یوه پوسته نن سهار 3 بجې حمله کړې، له ګاونډي هیواد افغانستانه ورغلي وو. د ایران سرکاري ټي وی وای د هیواد په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي. د تهران د اګام د هغه ټومي تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. ولخو د امریکا بنوچر وزارت د ایران دغه کار ناسم لور ته یو لوی ګام بللی. چرواکی وای په خبر پورتخوا کې د 10 نومبر نه کامی لوبې شروع کیږي. د خبر پورتخوا د لوبو څنګه مشر سپدر خټک نن بشړ ډوتو چې په دې شوخ فادر د لوبو کې به شوخ لزر لوبغاړي برخه اخلي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د افغانستان خلاف په ورځني میچ کې د مهال 15 رنزونه جوړ کړي دي. یو لوبغاړی هم نه دی اوټ او 3.2 اورونه شوي دي. د هندوستان په لکنو کې روان د لوبو د 3 ورځنیو میچونو د سیریز په لومړي میچ کې افغانستان لوبډلې ویسټ انډیز ته د میچ ګټلو لپاره د 1.9 رنزونو هدف ورکړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحا میرزاده سره له مومن او تکنیکی همکار ساکه مدیر اميري درنه اجازه واړو. د ځان خیال ساتل د خدای په نامه.